Esperem així. افغانستان کې سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. واورو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به د طالبانو یو مهم مرکز هم تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له یو شمېر استادانو سره خبرې کړې دي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستانی ایس او ای آسیه بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې تعمیل شو، همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم پر بشپړ ډول مخالفین وځپل شي او سیبا د ویروس په فاصله شي.
په نازیانو کې نږدې 1500 ولسي کسانو د داعش پر ضد وسله راخیستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د رواني میاشتې په وروستیو کې د جوړېدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غني د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالۍ انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. دا خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ارګ کې د ترکیې د چالیکول لینک شرکت سره د افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارډ یعنی 1.6 میلیارډ لګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړ شي چې د دې درکبه افغانستان هر کال لزر میګاواټ برېښنا څخه استفاده کوي او د ترانزیت له درکبه هم شاوخوا 100 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له آزادې رادیو اوري. پاکستانی ایس او ای آسیه بی بی چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و، د ملتان د ښار له زندانه خوشې شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. دا خبره د هغې مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان مشر کړې ده. اروپایي پارلمان مشر انتونیو تجاني پرون په ټویټر د دغې اقدام په خاطر له پاکستاني چارواکو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې ډېر ژر به له هغې او کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وګوري. بی بی د اسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک له قوله بیا ویل شوی چې هغه له خپل کورنۍ سره له پاکستان وتل خدای نه څرګنده کړي چې دوی چیرته تللی دي. بی بی سی دا خبر ورکړی دی. له پاکستان د اسیا بی بی د وتلو خبر داسې مهال خبریږي چې سغدریز اسلام پالی له بایک یا رسول الله ډلې دی او توافق له مخې چې هغه به پاکستان له خاورې نه وځي. نومبر په درېمه پراخې مظاهرې چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې پیل کړې وې پای ته ورسولې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت تېره اونۍ ویلي وو چې آسیا بی بی تر هغو به هرته د سفر کولو اجازه نه لري چې سترې محکمې کې د دې دوسیه بشپړه شوې نه وي. آسیا بی بی وروسته له هغې چې په 2010 میلادي کال کې یوې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکوم کړه، اته کاله په زندان کې ساتل کېده. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپل مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپین مڼۍ وایي جیف سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ترامپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلیه وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیه مداخله کړی کنه او د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیه د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیه سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولی دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22 د پوځي رسمي ګذشت په مهال وشو لږ تر لږه 25 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقد جریمه شي یا تر 2 کاله زندانی شي. د ایران حکومت دغه ډله د اهواز په برید تورنه کړې ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړي دي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرنه غواړی بیا هم اول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ښې نتیجې لري.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزایی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې پر ایران د لګول شوو بندیزونو څخه د دې هیواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره یو مهم بندر ګڼل کېږي معاف کړی دی. سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوری غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
سره له دې چې د منځمهالو ټاکنو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي اجنډا په اړه ځینې قیز غبرګونونه لیدل کېږي خو د ښځو لپاره پایلې تاریخي اهمیت لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې هم یو ګردی بحث لرو، یو ګردی میز لرو د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګ یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مخبري کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوه هیلم داد بل اخره به ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږ محصول او خپل وطن بل اخره به جوړ کړو. مونږ بل لار هم نه لرو.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازې اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانونې په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. د سولې خبرې هم په دې وروستیو کې ګړندۍ شوي. پر دې سربېره چې د سولې خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په دې وروستیو کې په کابل او دغه راز قطر کې له دواړو د جګړې د دواړو لورو سره خبرې وکړي. موسکو به هم سبا د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي. که څه هم دې کنفرانس ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رسمي پلاوی نه دی استولی خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شپږ کسیز پلاوی په دې کنفرانس کې ګډون کوي. دغه راز ویل کېږي چې د طالبانو له لورې یو شمېر استازي هم په دې کنفرانس کې ګډون کوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنې غوري ولسوالي باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دانې غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي وو خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزئی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې او وسلوالو ترورستانو نه بشپړې تصفیه کړو. عملیات زموږ د ولسوالۍ د دانې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندی چې ډېر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د ځینو رسنیو دا اداره د ویچ د طالبانو بریدونه په روسیو کې ډېر شوي دي. غفور احمد جاوید وایي
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوي دي. زموږ عملیات 30% عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایی ضربې دا زیات شوي دي. د طالبانو تلفات چې دي تر 30% لوړ شوي دي. زموږ تلفات تر 25% پورې تر شوي دي.
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی کیږي. په روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زنګر احساس ځینې فلزات د طالب استازو سره په قطر کې مخامخ کېدنې وکړې او په دې روسیې کې جمهور رئیس غني هم وویل چې سوله به د طالبانو سره کیږي. البته د افغانانو په مشرۍ باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشتبه د افغانانو یو هغه واز تفصیلون کړي نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوري ډیر امتیاز ترلاسه کړي جګړې شدت موندلې ده.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي خو د سولې د عالی شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د مسکو غونډې ته لیږي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او ډېر ژر به هم په سیمه کې د طالبانو یو ډېر مهم مرکز تصفیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جګړو بیا زور اخیستی دی. سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ دی. لکه څنګه چې مو واورېدل سبا به هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کنفرانس کوربه وي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورکر رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د افغانستان د سولې روانې هڅې څېړو. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له بندیزونو د چابهار بندر د مستثنا کېدو هرکلی وکړ. د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په چابهار بندر کې د ایران یوه لویه پروژه له وروستیو بندیزونو مستثنا کړې. دغه پروژه د دې لپاره له بندیزونو معاف شوې چې په وچې پورې د حصار افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د هند سمندر په بندر کې دغه پروژه تېر میلادي کال ناوخته پرانستل شو چې ډېره برخه د هند لخوا رغول کېږي. نور تفصیلی ده سلام محمد صالح رپورت کاورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا متحده ایالاتونو د ورستی تصمیم هرکلی وکړ چې ویلې دي چابهار بندر به د امریکا له تازه بندیزونو په امان کې وي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت له تیرو شپږو میاشتو د چابهار بندر د برخلیک او له دغو بندیزونو د بچ پاتې کېدو لپاره مذاکره کولې. دغه بندر نه یوازې افغانستان ته په اقتصادي پراختیا کې حیاتي ارزښت لري، بلکې د سیمې مرکزی آسیا او هندوستان لپاره هم مهم بندر دی. د سیمې پر سوداګري او اقتصادي وده مثبت اغیز کوي. د چابهار بندر پروژه د افغانستان لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي چې د مځکې له لارې د تجارت زمینه ورته برابرېږي. د دې ترڅنګ د اسلام آباد سیال هندوستان ته زمینه برابروي چې له منځنۍ آسیا او افریقا سره د تجارت لپاره پر پاکستان خپل اتکا ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر اقتصاد له لګول سویو بندیزونو د چابهار بندر د اورګاډي د ورغځېدلې پټلۍ پروژه او افغانستان ته د ایران د تیلو انتقالات مستثنا کوي. ایران هڅه کوي چابهار بندر له مشهد څخه چې د ترکمنستان پر سرحد پروت دی تر زاهدان پورې چې د پاکستان او افغانستان پر سرحد پروت ښار دی د اورګاډي د پټلۍ په ذریعه وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي له دغو بندیزونو دغه استثناء د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې او اقتصادي پرمختیا په هدف ده. پر ایران د امریکا د بندیزونو خبردارایو هندوستان د دغه بندر د مالی ملاتړ او پرمختیا لپاره زړه نزړه کړی وو. دغه بندر به د پاکستان پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا ختمه کړي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو 2 میلیارد ډالر لګولی دي. په اقتصادي لحاظ د افغانستان د ملاتړ هدف دا ګڼل کیږي چې کابل پر بهرنیو مالی مرستو ډیر متکی نه وي او د تریاکو د تجارت مخه ونیسي چې د طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له 1990 کلونو راهیسې له هندوستان سره نږدې اړیکې لري، بلخوا له نوي ډیلی سره د تهران اړیکې دوستانه ګڼل کیږي.
و مردل چې د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د هغه پریکړې هر کله وکړ چې پر ایران د لګول شو بندیزونو څخه د هیواد د چابهار بندر چې د افغانستان لپاره هم ډیر مهم ګڼل کیږي معاف کړی دی. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنې قانونو د سروې او استخراج لپاره مسلکي کدرونه یا انجینران روزي له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
مونږ خو چې درس ورکوو هیلم دا ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استاد که خودش احساس مسؤلیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگا ماش پا دی اندازه مونگ نواره چه صرف اغاز مونگا اولی ضرورتون و بندیره فشی در خپل ماشمان و در فامیل مونگا اضافی ماش و پیسو سر مینه نده از مونگ مینه در وطن سر ده از مونگ مینه در خپل وطن در بچان سر ده ترچو پا سوکال و آرام جوند ولرو.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي له استادانو سره مو دغه بحث کړی دی. خبرونه د روانې خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د سهار اته بجې او اتلس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په 9 ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلی چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاس ته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و. خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویارک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو او وشتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلي غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سټرایپس ورسپانې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سټرایپس ورسپانې په وینا د افغانستان تر 19 کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو نو لنه خوشی سره مخامخ دي. سټارز اند سټرایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاد کړې چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وجل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپل نړیوالو همکارانو حمله کړې او هغه یې وجل دي.
ازادي رادیو او ریاو سمسمیزو نړیوال موضوعات ته مخه کوو. سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا واستول. تفصیل دې احمد شبر پر راپور کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال ډیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکي مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 103 نوي څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 22 نورو څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اساسو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامته کړي او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د له ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د اساسو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړې او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړی او ناکامه شول. ده دا ډېره بده هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالد ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداری ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بېساري ډول خلکو رای ورکړي.
د امریکا د منځمهاله د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو او د غرض د یو شمیر ایالتونو د والیانو او د ایالتونو د اسمبلو لپاره په انتخاباتو کې دا ځل ښځې ډېرې ځلېدلې دي. د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه د ازادي راډیو د خبرې مرکزي څانګې راپور فرشته جلزی اوروي.
په امریکا کې د سیاسي کتونکو په باور په دغه هیواد کې دا وار انتخابات د ښځو لپاره تاریخي پرمختګ ثابتېدلی سي. داسې ګڼل کېږي چې د کانګرس د استازو په مجلس کې د ښځو شمېر به پر سلو واوړي. دا په امریکا کې ساری نه لري. حتی د سنا لپاره د ښځینه کاندیدانو مبارزې څرګنده کړې چې یو تاریخي بدلون را روان دی. د امریکا د سنا مجلس په 100 کلن تاریخ کې اول وار دی چې له ارزونا ایالت یو ښځه سناتوره ورځي. جمهوري غوښتونکي کاندیدا مارتا مکسالی د امریکا د هوایی ځواکونو متقاعده ډګرواله وه. په 1999 میلادي کال کې د امریکا د هوایی ځواکونو د پالیسۍ تر بدلون وروسته هغه لومړۍ ښځه وه چې د جګړې ډګر ته یې پروازونه پیل کړل. د هغې په مقابل کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا کریستین سینما ولاړه وه چې اول وار د همجنسګرایانو له منځه راپورته شوه او سنا ته یې ځان کاندید کړ. داسې ګڼل کېږي چې نانسي پلوسي د کالیفورنیا د ډیموکراتانو کاندیده به د امریکا د استازو مجلس د مشرتابه چوکۍ ترلاسه کړي. د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند استازي نانسي پلوسي د سیشن به پورت په واشنگتن کې د ډیموکراتانو غونډې ته وویل یو ډیموکرات کانګرس په د ستونزو پر داسې حل کار کوي چې موږ سره نږدې کړي، ځکه موږ ډېر اختلافات تجربه کړي دي. د امریکا خلک سوله غواړي. هغوی غواړي چې د ژوند مثبت تغییر ته یې کار وکړو او زموږ د کار پایلو ته ګوري. داسې ګڼل کېږي چې په امریکا کې په انتخاباتي مبارزو کې سږ کال د ښځو د زیات ګډون او فعالیت یو دلیل د ښځو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بحث پارونکي نظریات وي. په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد او تبعیض پر ضد کمپاین میټو په امریکا کې د سترې محکمې د رهبري پلاوي ته د برت کوینا انتخاب او پر هغه د یوې ښځې لخوا د جنسي زیاتی تور لګیدل ډېرې ښځې وهڅولې چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. همدارس داسې ګڼل کېږي چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزه کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن ماتې هم د ښځو په هڅولو کې رول درلود. د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې سلګونه زره امریکایي ښځې په واشنگتن کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره مارش ته راووتې او غالبا د دې جذبه په ښځو کې زیاته کړه چې ځانونه کاندید کړي او ښځو ته رای ورکړي. ژورنالیست وینډي ساش د امریکا په ټاکنو کې د ښځو د رول په اړه یو مستند فلم د سرج جوړ کړی دی. هغې فورس پرونی ته په یوه مقاله کې لیکلي، د یوې ژورنالیست له نظره زه د یوې یا بلې خوا پلوي نشم کولای او شخصي احساسات باید جلا وساتم، خو دا ور مسله شخصي ده، ځکه داسې احساسوم چې زموږ د هیواد د ډیموکراسۍ د روح په اړه پریکړه کیږي. هغې د امریکا په یل پوهنتون کې د ښځو کمپاین پوهنځي د مشرې پاتي روسو په حواله لیکلي، د دې انتخاباتو زړه یې د ښځو دی.
د امریکا د کانګرس د منځمهاله او د یو شمېر ایالتونو د ګورنرانو او د ایالتونو د محلي اسامبلو او د انتخاباتو په باب مو اوریدل چې دا ځل ښځې ډېرې امبریالي شوې په بې سارې توګه. یوه هم د صفیه وزیر په نوم یوه ځوان افغاني الاصل امریکایي ده چې د امریکا په نیو هامشر ایالت کې د استازو د مجلس د غړي په توګه ټاکل شوې ده. په دې اړه راپور د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بیوټیک درملو په وړاندې د بکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی او که دغو درملو استعمال کم نشي ممکن په اوسنیو درملو اکثره ناروغي درمل نشي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا OECD خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زره زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2.4 میلیونه تنه مړه شي. او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاری او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشر میشل سیچینی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10 کې زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به یې تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډېر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په 10 کې 6 باکتریاوې لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
د سهار ته نیمې بجې دي. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. پاکستاني ایسوي آسیه بیبي چې تېره اونۍ د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم د هغې د اعدام حکم لغوه کړی و د ملتان د ښار له زندانه خوشي شوې او یو امن ځای ته انتقال شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال جیف سیشن استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ هم د هغې استعفا ومنله. د ډنمارک حکومت درې نی فعالان په هواس کې د وروستي برید ستاینې په تور نیولې دي. ازادي راډیو اوریدل خبرونه په دې برخه کې هم یو بحث لرو. د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې ترلاسه کړي چې د پولیټکنیک په تدریسي نظام کې نوي شامل شوي او دوی محصلینو ته تدریس کوي. یو شمېر دغه استادان په پراګ کې د ازادي راډیو مرکزي دفتر یعنې زموږ مرکز ته راغلي وو. دفتر ته راغلي وو په یوه ګردي میز کې مې د دې پروګرام په پل تخنیک د تدریس د څرنګوالي د جیولوژي او قانونو لپاره د مسلکي کادرونو د روزنې او اړوندو ځینو نورو مسایلو په اړه بحث وکړ. د بحث په پیل کې استادان خپله ځانونه راپېژني.
اسم ما سید عزیز سادات، استاد پوهنتون پلوتکنیک کابل از دپارتمنت انجینری جیولوژی و اکتشاف معدن.
زمانم اولا یوسف زیده د کابل د پلوتکنیک پوهنتون د جیولوژی او قانون پوهنځی د اکتشاف د انجینری د سنگ استاد.
زمان الله زاهدیم د کابل پلوتکنیک پوهنتون د قانون او جیولوژی پوهنځی د پپرانی ساتوګه د قانون د رئیسلو انجینری سنگ استاد.
محمد تمیم احمدی، استاد دپارتمنت انجینری معدن مواد مفید پوهنتون پلوتکنیک کابل.
تاسو ټول استادانو ته خرغلاست وایو. لومړنۍ پوښتنه داسې وکړو چې له هغه ځای چې موږ معلومات لرو د لومړي ځل لپاره په دغسې یو علمي پروګرام کې تاسو د چک جمهوریت فراکتر غلی یاست، د چک دی یو پوهنتون په همکاري تاسو ته په افغانستان کې د تدریس نوي مضامین ټاکل شوی او د دغه کار کولیم لپاره چې مو تجربه زیات شي چې وکول شي نور مثلاً وروزی د چک په دغه پوهنتون کې تاسو ته نوي معلومات ترکول کیږي، نوي میتودونو سره آشنا کیږي. سمو ولیدل ساده صاحب، شما اگر لطف کنین در مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به ارتباطات قبلی که بین پوهنتون پلوتکنیک کابل و پوهنتونای جرمنی وجود داشت و با کمک پوهنتون فرایبرگ آلمان و با همکاری جی آی زید ما تقاضای ازیر داشتیم که کوریکولوم ما جدید شود و اینا با همکاری جی آی زید امی پروسه را پیش بردن و چند وقت سر ازی کار شد و بالاخره کوریکولوم ما با سیستم جدید عیار شد و اینا بر ما وعده دادن پوهنتونای فرایبرگ و خود مؤسسه جی آی زید که در این راستا شما را همکاری میکنیم و ترنینگ ها را پیش میبریم برای استادای شما که تجربه حاصل کنن. با این ارتباط ما را استادای ما را چندین بار با کشورهای مختلف اینا دعوت کردن و همی پروسه را پیش برد.
سعادت صاحب بخشون میخوایم بفهمم که تا حال چیزی برای شما تدریس شده یا چیزی را که دیدین فکر میکنین که ای اونمو چیزی بود که شما میخواستین یا او ضرورت شما را مرفوع میتونه بکنه در امی مقطع کوتاه؟
خب ما در راستای دروس خود مشکلات را البته داشتیم و چون که مفردات درسی ما جدید شده و کوریکولوم جدید است، همه پروگرامی را که بر ما پیش میبرن بر ما یعنی کمک میکنه بر پیشرفت خود همو تجارب ما کمک میکنه.
خب ولی به نظرتان کافی نیست؟
کافی بله. نیست، به خاطر از اینکه ما با ترنینگ های بیشتر ضرورت داریم. بله,
بله. چون بازم میم به شما یوسف زیست، تاسو چه فکر کوئی چه دغسی پروگرامونه یا په دغه لنډه موده کې چې مو اوریدلی دی او لیدلی دی په علمي ساحه کې دلته په دغه پون چارلس پونتون کې چې په پراک کې دی، دا ارزوی ایا مرسته در سره کولی شي چې تاسو وکولی شي د همدغه نویو تجربو په اساس باندې محصلین لدینه ګټه پورته کړي، یعنی هغه چې تاسو زده کړي کولی شي یو څه ګټه ورسوي؟
هو بالکل، د دغه پروګرامونو مفیدیت او موثریت ډیر زیات دی. زه مثبت ارزیابي کوم د دې لپاره کوم امکانات چې په غربي هیوادونو او په باندینی ملکونو کې دي، کوم لابراتوارونه چې دلته دي په افغانستان کې نشته. نو د همدې لپاره اول خو زه مننه کوم د جی ایز ایټ د موسسې څخه چې موږ سره مرسته کړې ده او موږ ته ډیر مجهز لابراتوار جوړ کړی د منطقې په سطح، او هغه وسایل چې موږ ته راوړي دي په هغې باندې کار کول پرته له تجربې څخه ډېرې ستونزې جوړوي. او د دغې لپاره چې موږ خپل ټول مشکلات حل کړي وي، موږ څو سفرونه لرل، چین هېواد ته لاړلو، هلته تقریبا 15 شپې موږ عملا په پرمختللو وسایلو کار وکړلو، اوس راغلي وو د چک جمهوریت چارلس پوهنتون ته، دلته په هغه وسایلو او لابراتواري وسایلو البته موږ کار وکړ چې په افغانستان کې نشته. که چیرې په افغانستان کې وای نو دا خو به و چې مونږ یو خارجي پروفیسر دعوت کړی وای، نو ټول استادان ترې ګټه پورته کړې وه. چون دغه وسایل په افغانستان کې نشته، نو دا ضرورت پیدا شو چې موږ سفر وکړو دغه هیوادونو ته.
تاسو خبرې نه غواړم قطع کوم، تاسو خپله ځوانان یاست او تاسو ځوان نسل د افغانستان راتلونکي علمي قدر روزی، دواړو برخو کې چې تاسو نور کسان روزی زخت زیاته ورته اړتیا لیدل کېږي، یعنی د قانون د استخراج او اکتشاف په برخه کې او هم د راس پړلو په برخه کې، دا هغه دواړه دي چې کېدای شي راتلونکی افغانستان له اقتصادي پلوه په خود کفایي ودروي. دغه برخه کې تاسو چې اوس وینئ، آیا کافي کسان روزل شوي دي؟ آیا دغه پولیټکنیک دومره توجه دغه برخه ته ډیره کړې ده؟
بالکل، کاکړ صاحب د خیر اوسي ډیر کار کړی دی پولیټکنیک ته په دې ورځو کې.
منظور تاسو کاکړ صاحب د پولیټکنیک رئیس؟
او د پولیټکنیک رئیس ډیره هڅې پیل کړې او هڅه یې دا ده چې ځوان کادرونه وروزي او خارجي ودونو ته د ټریننګ لپاره واستوي. همدغه پایلې دي چې موږ دلته راغلي او عملا کار کوو، هغه څه موږ زده کوو چې دغه د زده کولو امکانات په افغانستان کې نشته. مخکې ما هم یادوري وکړه چې کوم لابراتواري وسایل چې په دغه پنتودونو کې دي، موږ دغه عملا کار پی وکړه، ډیر شیان هم زده کړل، هغه څه هم زده کړل چې دغه زده کول په افغانستان کې ناشونی ول، کوم وسایل چې دلته دي هلته نه ول، موږ زده کړل او پر راتلونکي به عملا مونږ دغه څخه ګټه پورته کړو.
بله زاهد صاحب، تاسو سره چې موږ مخکې خبرې وکړلې د یوې ستونزې یادونه مو وکړله، او هغه دا چې دغه پروسې ډېر وخت ونیو، تقریبا شپږ اته میاشتې وخت ونیو. مشکل چیرې و؟ ولې کله چې پراګ دغه بلن ستاسو ومنله چې تاسو راوبولي دلته او خپلې هغه علمي تجربې له تاسو سره شریکې کړي، دغه پروسیجر ولې دومره ډېر وخت ونیو؟
مننه کوم، مونږ د دې پروګرام شروع یو ځل په تیر کال کې 15 ورځې د پاره چین کې وشوه، او هغه وخت برنامه داسې و چې 15 ورځې د دې یا 20 ورځې به موږ په جرمني کې د دې ادامه د دې ټریننګ ادامه به په جرمني کې وي. نو هغلته چې کله د جرمني د هیواد نه دعوتنامه راغله، په خپل په تحصیلات عالی وزارت کې په خوشنۍ سره وایم چې بعضې مشکلات موږ د پاره جوړ شول چې موږ د پاره او چې تاسو کله اروپا ته ځئ نو تاسو باید په اکاونټ کې پیسې ولرئ او تاسو باید دلته صحیح تضمین ولرئ چې تاسو بیرته راشئ. نو هغه پروګرام زموږ هغې واجه نه چې هغه مشکلات وو چې موږ هغې په مقابل کې ودرېدو.
یعنی فکر کوي چې اوس هم داسې مفکوره موجوده ده چې د پولیټکنیک یو استاد چې دومره کلونه درس وایي، ماستري اخلي، له ماستري نه وروسته مثلا شاید دکترا چا پیل کړي وي، یعنی د دې ویره شته چې هغوی به پاتې شي په داسې لنډو سفرونو کې چې دغه پروسه دوی دومره سخته کړې چې تاسو باید ضمانت هم ورکړئ؟
زموږ پروګرام کې چې کومه موږ چې دلته راغلي ویلو د دغه استادان چې د ګروپ کې راغلي ار یو 2000 دریزل تلور زل جرمیا اورپا یو هوا ترغلی ټریننګ لپاره نو څوک سپورې نه دی پات شوی مونږه زمونږه دلیل هم دا و چې تاسو مونږه باندې دومره فشار مراوړې ځکه مونږه پات کده مو یو زل نه 2000 دریزل مونږه تلی او زمونږه کوم هدف چې لرو تاسو زمونږه هدف ته احترام ولري زمونږه هدف دا دی چې مونږه د خپل وطن لپاره کار وکړو او زما د لوړ مقامات نه د خوښ دي چې زمونږه هوا چې کوو غاړو په خو درو اغه زرات او اغه کان دی د ولسمشر مې خوښ ده چې د مادن بخش باندې دوی کار وکي کډرونه وروزی او په رایستلو باندې کار وکي زمونږه شتمنی لرو ولی مونږه تن استفاده نه کوي مونږه غریب هواد نه دی ولی اوس مونږه غریب په فخر کې ژوند کوو
احمدی صاحب تاسو د نور همکارانو خبرې هم واوریدلې شما څه فکر میکنین کې د دې پروګرام کې شما الان آمدین به اینجا ای چقدر موثر است
قبل از اینکه به جواب سوالتون بپردازم چند مسئله بود که کم همکارای ما در این باره روشنی انداخت خود استخراج معدن یا مسئله ای که ما معدن خود استخراج کنیم فعلا در این شرایط فعلی که کشور دولت فخر است اگر ما بهتر سر معدن خود یک استراتژی بسیار مشخص جور کنیم هم از لحاظ تحصیلی و هم از لحاظ ایجاد ظرفیت ها یکی از راه های بسیار خوب است برای کشور در مورد از این که ما در این برنامه اشتراک کردیم قسم کمکارای ما هم قبلا یادآوری کرد خود ایجاد ظرفیت سازی و همچنان این که ما بتانیم با مو آخرین تکنولوژی که فعلا کشورهای پیشرفته استفاده میکنه چه قسم خود با او تکنولوژی عیار بسازیم ما از لحاظ تیوریکی خود تفاوت نداریم با دیگر کشورها درسایی که ما از لحاظ تیوریکی اینجا خواندیم عیناً همون درسایی است که فعلا هم در پانتون پلی‌تکنیک کابل چی در بخش اکتشاف معدن است و چی در بخش استخراج معدن است تقریبا عین درس است کدام تفاوت خاص نداره فقط از لحاظ کارهای عملی و از لحاظ کارهای لابراتوری ما بسیار تفاوت زیاد را می‌بینیم وسایلی که اینا در اختیار دارن ما تا یک دانش هم در افغانستان نداریم و رشته‌های انجینری بخصوص بدون کار عملی امکان نداره اگر ما یک نمونه را از یک ساحه میاریم که باید بالای از او مطالعات انجام بدیم بدون مایکروسکوپ مجهز دستگاه مشخصی که در او رابطه است اگر او دستگاه نباشه ما نمیتونیم به اون نتایج دقیق برسیم همچنان در بخش استخراجی و مسائل دیگه ضرورت این پروگرام ها برای ما بسیار مفید است که ما بتانیم با تکنولوژی معاصری که استفاده میکنند مثلا ما در بخش استخراج یک کار را که انجام میتیم در بخش محاسبه یا دیزاین معدن بسیار کارهای ما با وسایل ابتدایی است ما سافت‌ویرهای بسیار پیشرفته نداریم اگرچه با بازش آشنایی داریم اما امکان از این که ما سافت‌ویرها را به افغانستان به سیستم‌های خود نصب کنیم و پول بسیار گزاف کار داره سیخاطر اگر همین زمین‌ها برای جوانای کشور مساعد شود که بتان برن از کشورهای پیشرفته بخصوص در قسمت بخش عملی هر رشته از این دیدن کنن اونجا برنامه را آموزش ببینن و دوباره که میان امکان از این شبه کمی دستگاه یا دولت یا مو کشورهای کمک کننده یا دونرها برای ما فراهم بسازه تا ما بتانیم خود ما مستقلانه در بخش پیشرفت و یا استخراج معدن خود به کار ببریم
بله زهی سر تاسو مخی یادوانه وکرده چی مقامات و من جمله لسمشل سخت تاسو گوختنه کوی چی باید در جیولوژی و معدن سکتور تا دیر توجه وکی در کرنه و مالداری ترسنگ در بل هغه سکتور در چی افغانستان دی خود کفایی پا لور بیوالیشی در جیولوژی و معدن پا برخه که مخی هم دیر کسان فارغ شویده دیر انجینران فارغ شویده اوس تاسو دغه وضعیت چې ګوري کله چې تاسو یو ماسل ته وایي چې افغانستان له طبیعي منابعو څخه ډک دی او سپړلو ته اړتیا لري او ممکن شاید تر اوسه پورې هم دغه منابع ټول مکمل نه وي کشف شوي خو د تریلیون تریلیون ډالرو خبره ده بازار څه رقم ویني یعنی ځکه چې تاسو ماسل چې کله تربیه کوي هغوی خو باید دغه یو ډاډ هم ترلاسه کړي چې زه له څلورو کلو یا پنځو کلو تحصیل وروسته فارغېږم د ما لپاره کار شته ده آیا اوس د دوی د کار موندنې په برخه کې دولت توجه زیاته کړې یا نه دولتي د ادارو له لارې او که د خصوصي سکتور له لارې په آینده کې ممکن د جذب قوت په دې برخه کې ډیر زیات شي.
مننه کوم. زمونږ د قانونو او جولوجی پانځي یعنی تقریبا مستقل وزارت لري چې د قانونو وزارت دی. اولی خوشنۍ سره وایم چې دغه خبره مخکې یو ځل مونږ په بل مجلس کې یاد شو چې کومه میتودولوژي د تدریس مونږ باید ولرو په دې باندې کار وشي ترڅو شاګرد په ښه توګه وکړي چې زده کړه وکړي. نو مرته چې یو مشکل هم دغه دی چې کله زما شاګرد راځي صنف کېنی هغه چې کله ورسته ګوري چې زه 15 کال ورسته څلور نیم کال ورسته زه فارغېږم په دغه بخش کې چې زه غواړم تحصیل وکړم نو دا اوس مونږ کوم معدن نه لرو چې هغه استخراج شي. که چېرې مونږ اس معدن ولرو چې هغه استخراج شي د مونږ څومره انجینران چې دومره کلو کې فارغ شي دا ټول ته لانورو ته هم ضرورت شته. نو یوازنه د محصلینو لپاره چې بیسله ناهیلی د همدغه ده چې د قانون بخش کې عملی کار نشته بازار د کار نشته. موږ ډیر کوچنی کمپنۍ لرو چې د تازنی ډبرو کې اسفمنی ډبرو کې به کار لري ولې هغه د دې بسنه نشي کولای چې موږ کلنی محصلین چې کله فارغيږي هغه ټول د پاره
هغه شته. عملی کارونه ویل په ټکنیک خو لابراتوارونه په هر فاکولټه کې د هر رشتې لپاره مجهز هغه وخت چې نو استادان روسان او د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته د دې پولټکنیک چارې مخته وړل کېدلې مجهز لابراتوارونه چې دغه لابراتوارونه هم یو څه مرسته کولای شو له محصلینو سره چې دوی حداقل دغه پروسو سره یا چې دوی چیز دکړه کوي یو څه آشناسي. آیا اوس چې دغه سیستم بدل شوی ده اوس د لابراتوارونو شته چې تاسو له ډبرو سره آشنا کې د جیولوژي له مختلفو میتودونو سره
کوم لابراتوار چې مخکې د پنتون درلوده د تیر شو جنگونو په وخت کې هغه هرڅه د بینه لاړل او ختم شو. زمونږ د غینه کوم هیڅ لابراتوار هیڅ اثر هم نشته. د غی لابراتوار ټول د جنگو په هغه کې هرڅه په سلا جوړ چپاول کې لاړل ختم شو. لیول
په دې شپږ سکلو کې
په دې رتون کې وخت کې شوی دی ډیر بنځوی د پاره لابراتوارونه جوړ شوی دي چې موږ د دغه کورګلم چې موږ د جیولوژي د پنځه خدای خصن د دوه ډپارټمنټو اپډیټ شول د جایزایټ په مرسته موږ د پاره نوې یو لابراتوار چې اوس پرې پرانسل شوی نه دی او څه ماشينو لار نه دی راغلی. نو که چیرته دا موږ امدا هیله لرو چې د څو نظرې فعال شي هغه ماشينونه چې کوم دوی وعده کړی چې څو راغلی او کوم کمبوت یې هغه جوړ شي زموږ د پاره به ګټه وي زموږ د ماشينونو لپاره به ډیره ګټه وي. زما ماستری هم په کابل پولټکنیک پانتون کې مال وسیده. نو زما چې کوم لابراتواري کارنه واغه په ما په شخصي لابراتوارو کې په بازار کې ما کړی دي ما تر سره کړی هغه تحقیقات. نو که چیرته د دغه زمينه مساعده شي هم د استاد لپاره او هم د شاګرد لپاره د محصلینو لپاره بدل یو لوی لاسرونه نوي چې د دې دونه وکړي شي په سایتوګه هغه خپل تحقیق سره کړی.
سادات صاحب شما در بخش تدریسی مواد کې فعلاً شما در اختیار دارین از مو مواد استفاده میکنین بازم به شکل کتاب است و ای از مو سابق مانده و یا در این طول 16 سال کتابای جدید چاپ شده کتابای جدید تدریسی مطابق اونمو خواسته هایی که فعلا افغانستان داره در عرصه کلکولیم یعنی کلکولیم کاملا جدید شده نشده و بیشترین مواد شما از چی استفاده میکنین؟ ای از اینترنت مثلا استفاده میکنین یعنی؟
خب کتابایی که موجود از دپارتمنت ما اکثرا کتابا ها از سابق موجود بوده و چون که مفردات ما جدید شده و کوریکولم ما تغییر کرده و نظر به این کوریکولم باید که مواد جدید موجود باشه. ما به لسان ملی خود نداریم، بسیار کم است و ما دوچار این مشکل هستیم. ولی
بیشتر ببخشید در سابق اکثرا مواد تدریسی به زبان روسی بود، آیا الان هم به زبان روسی از مو مواد
به زبان روسی موجود است؟ هو چون از مو زمانهای سابق موجود بوده و بعضی موضوعات است که جدید است، یعنی به نظر به تکنولوژی جدیدی که و کوریکولوم جدیدی که فعلا به پیش میبره میشه ما ضرورت به مواد جدید داریم و ما کوشش کردیم در طول نمی سالهایی که گذشته کوشش کردیم که از مواد و مدارک خارجی استفاده کنیم. از کتابای خارجی به فردان برسان انگلیسی بوده ما ترجمه کردیم، بعضی مواد ترجمه کردیم، ولی در کل ما مشکلات خود داشتیم که اکثرا کوشش میکنیم از اینترنت یعنی سایت های اینترنت ما بعضی مواد اخذ کنیم. اینمی موضوعی است که ما امرای پوانتونای فرض میکنیم پوانتونای آلمان و یا ایران و بعضی کشورهای دیگه که در تماس شدیم ما تقاضای خود کردیم در ارتباط به مشکلات مواد درسی خود و یک تعداد کتابا را بر ما فعلا از طریق جایزه خریداری شده و در درساس ما قرار گرفته، ولی ما مجبور هستیم که از امون مواد ترجمه کنیم و در درساس معاصرین را قرار
بله بکنیم. شکر یوسف زاسب، ترازو هم ده پختنه تا چه ده هر مسلک لپاره یو جبه پکار ده، انگلیسی خود نریوال جبه ده و ده هر مسلک اغا اساس جوده وی، چون موضوع پول تخنیک ده، ده پول تخنیک لپاره ده جبه اساس روسی و څګه چې روسانو جوړ کړی وو او ورسدان هم ټول روسانو، اوس چې دا ژبه بدله شوې ده، اوس چې ټول نړۍ ډېر مواد انټرنیټ ته، انټرنیټ ټول د انګلیسي ژبې مواد دي، آیا د انګلیسي ژبې ته ډېر توجه کیږي او دغه تاسو استادان بل خصوص مثلا چې وکولای شئ د نوي موادو څخه له نویو جیولوژي او معدنونو په برخه کې مثلا څه نوي اختراعات کیږي یا نوي میتودونه راځي بازار ته، دینو باید استفاده وکړي؟ آیا د انګلیسي ژبې دغم راحت کېده چې استادان د پولیټکنیک تاسو وکولای شئ چې له هغو موادو څخه استفاده وکړي یا په دې اړه باندې کتابونه تالیف کړي؟
هو، اول خو ترمینالوژي د ساينس، تخنیک او د جیولوژي یو ده، یعنی که هغه چیرې په الماني ژبه کې وي، روسي ژبه کې وي او یا هم په انګلیسي ژبه کې وي، ترمینالوجی یو ترمینالوجی ده، اصطلاحات چې په جیولوژي کې کارول کیږي کولای شو د هغه اصطلاحات څخه په روسی ژبه کې یا په انګلیسي ژبه کې کسو په هولري ګټه ترې پورته کړو. نو په خوا زموږ ټول اصطلاحات اساس روسی ول، نو اوس ورو روان مخ په انګلیسي، ځکه زموږ کتابونه اکثره اوس مخزونه په انګلیسي ژبه دي، امریکایانو د جیزایت موسسې، المانانو او نور هیوادونو زموږ کتابخانو ته د انګلیسي ژبې کتابونه مرسته کړې ده، نو دا موږ سره مرسته کوي، زموږ د ځوانانو سره، محصلینو سره، استادانو سره، چې دغه ماخذونو څخه په انګلیسي ژبه ګټه ترې پورته کړو.
احمدي صاحب، یک چیز مطرح میشه در افغانستان، میگن که ما بیشتر به انجینیر ضرورت نداریم بلکې برای نیروی حرفوی ضرورت داریم، ما کارگر ماهر ضرورت داریم در تمام بخش‌ها، چه در سکتور صنعت، چه در سکتور جیولوژی و معدن، در تمام سکتورها. چه فکر میکنین که این سیستم یک انطباق پیدا کرده در افغانستان؟ یعنی
اول خود جز عمده است که ما باید بسیار کادرهای ورزیده داشته باشیم، اول بفهمیم که خود ساحات که یا سروی دقیق و مطالعه خوب از بخش تفحص و اکتشاف در معدن داشته باشیم، بعد از او ارزیابی کنیم که این معدن ما به استخراج قابلیت استخراج داره یا نداره، بعد از او بیاییم در بحث کارگری. اگر ما نیاز میبینیم که معدن ما با در نظر داشت لزوم دید بازار، یعنی تجارت مواد معدنی ما بسیار خوبتر پیش میره و ما نیاز داریم به کارگرای حرفه‌ای و ماهر در این بخش، ما میتونیم با ایجاد انستیتوتی که بتانیم کارگر حرفه‌ای را در اون ازش فارغ بتیم.
یکی از بسیار احمدی صاحب میگه شما میگین وقتی که ما اگر مطالعه بکنیم که نیاز داریم نه نداریم، در آینده ما نیاز خود داشتیم، به خاطر از اینکه اگر افغانستان به طرف صلح و امیدوار هستیم که به طرف صلح بره و یک صلح پایدار در افغانستان مستحکم شوه، معدن اولین بخشی است که بیشتر جلب توجه میکنه و سرمایه‌دار خارجی هم اگر میخواد در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه شاید بیشتر در بخش معدن باشه. ما شاهدش بودیم در 16 سال ما کارگر حرفه‌ای در بسیاری سهانه داشتیم، کارگرای پاکستانی در افغانستان بازار کاملا گرفته و در این بخش اشد ضرورت است. اگر واقعا دور اندیشی داشته باشن مقامات ما و کسایی که مسئول هستن، باید توجه به این بخش بیشتر شو.
در مسئله نیاز بخصوص در استخراج معدن ما دو حالت داریم، ما روز که یک معدن استخراج میشه ما نمیتونیم به این روز باید بیاییم، زمان که یک معدن استخراج میشه از لحاظ وصول انجینری یک مرحله به نام مرحله طرح‌ریزی یا دیزاین معدن است، که اگر یک معدن را ما امروز بخوایم طرح کنیم، یک معدن که با قدرت تولیدی بسیار متوسط استخراج شود، حداقل 4 سال یا 5 سال کار داره تا با مرحله بهره برداری از استخراج برسیم و بعد از اون بالاخره به مرحله ازی که ما مصارف قبلا انجام دادیم باید بیم. زمانی که ما اقدام میکنیم به خود طرح معدن، یکی از جزء اساس طرحی است که ما باید آموزش کارگرای فنی و حرفه‌ای در بخش‌های مختلفش، چون تنها استخراج معدن بخش‌های خاص خود داره، بخشی که مربوط به ترانسپورت مواد معدنی است، بخشی که مربوط به کندنکاری است، انتقال تجهیزات است، انبارکاری احجار بیکار است و بخش‌های خاص تکنیکی که است. یعنی می‌تونیم ما در جریانی که برای معدن طرح مشخص جور می‌کنیم، در زمان ازی تا که به کار عملی آغاز می‌کنیم، یکی از بخش‌های کارمایی است که آموزش کارگرای حرفه‌ای است. زمانی که طرح معدن هر کمپانی که می‌خواد کار استخراج انجام می‌ده، اما شرطی باشه که باید کارگرای حرفه‌ای از کشور باشه. بعد از اون میتونیم مازی ظرفیت هایی که ایجاد کردیم، میتونیم با آینده خود ما با ایجاد مکاتب مابخش مادن میتونیم بسیار خوب ظرفیت با بخش انجینیرای که هم بخش انجینیر است و هم کارگر حرفه‌ای، اما در شروع باید ما بسیار استراتژی واضح و مشخص داشته باشیم که ما اگر استخراج کنیم معدن، از کدام معدن شروع کنیم، با کدام معدن ختم شویم. ما اگر بخوایم معدن مس عینک فعلا استخراج کنیم، بسیار مشکلات داریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ قرارداد و هم از لحاظ بازار که فعلا خود سنگ معدنی مس داره و یا اینکه موضوع کدام مواد فلزی دیگه در مس وجود داره. شاید با هم واضح باشه که همیشه میگن معدن مس است، در حال کنجا معدن پول میتال، یعنی ما چندین نوع مواد معدنی دیگر در اونجا داریم. با تیم موضوعات بسیار خوب مطالعه شد و بعد از او به نتیجه بسیار خوب میتونیم برسیم که از کدام معدن خود شروع کنیم. مثلا ما زیادتر طرفدار هستیم که ما از مواد معدن بسیار خرد خود شروع کنیم، اگر کدام اشتباهات میکنیم و معدن خود بکنیم. اما این نه که ما بریم از بسیار معدن کلان دفعتن شروع کنیم، نه یک استراتژی مشخص داشته باشیم، نه بازار ارزیابی کنیم، نه نیازمندی را ببینیم که برش است یا نیست فعلا در داخل کشور. آیا بسیار سوالای مطرح میشه، ما مثل استخراج میکنیم کجا پروسسش در کجا میشه، وقتی پروسس کنیم میره بالای کی بفروشیم، کجا انتقالش بدیم، در چی شرایط. این مطالعات بسیار عمده کار داره تا به مسئله کارگرا بیا برسیم.
مشکلات که شما یادآوری کردین شاید زیاتر از او باشه. زاید صاحب که چیز در خپل بحث یا چرا لنکو مخکې موضوع له چه راتن کې نسل ته تاسو په یو ډیر مهمه برخه کې د افغانستان روزنه ورکوي، او هغه غوی روزي او هغه هم د جلجو مادن په برخه کې. په دې برخه کې څومره تاسو امیدوار یاست چې کچېرې افغانستان د سولې په طرف باندې لاړ شي، په افغانستان کې وسول ټینګ شي او یو سمه اداره منځته راشي، د سکتور په افغانستان د خود کفایي په لور بوزي، او دغه نسل چې تاسو د سکتور لپاره روزي ایا دابا کافي دغه التیاوې پوره کې کچېرې یو دم د قانون د استخراج پروسه شروع شي؟
مونږ خو له چې درس ورکوه هیلم داده چې مونږ به د وطن لپاره خدمت کوو، او بل اخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن لپاره به زمونږه محصول او زمونږه وطندار به دومره مینوال وي چې د خپل وطن لپاره به قرباني ورکوي، خپل وطن بل اخره به جوړ کوم. مونږ بل لار هم نه لرو. خپل محصولونه ته همیشه د درس په څنګه ورته د هیله ورکړې چې هیڅ کله به بعد مونږ نه امید نه شو. کله چې تاسو کوم ادارې ته ځي، نو زما تاسو نه حوال خوښ دی چې هر اداره کې کوم مسلکي ادارې ته ځي او که غیر مسلکي کې تاسو ریس واخلې، نو تاسو به وازنې هغه چې زه تاسو نه خوښ لرم هغه د خپل وطن سره به مینه لري او صادقانه کار وکوي. نو کچیرته زمونږ په راس کې دا څه څوک پیدا شي چې د ملک واقعي درد ورسره وي او په خپل ملک باندې دردمن شي، زه دا امید لرم چې بل اخر به زمونږ وطن له دې حالت وځي او زمونږ وطن غریب وطن نه دی.
ساده ست یکی از وجایب یک استاد که در برابر محصولین استاد میشه و در صنف ای هست که تا جایی که ما خود ما تجربه کردیم که یک روحیه ملی را برای محصولین میته، و بالخصوص در شرایط کنونی که اکثر جوانان ما از وطن فرار میکنه و میره به کشورهای خارجی. در این قسمت آیا استاد میتونه که جلو یک محصول بگیره که در کشور بانه و در آینده برای زمین خاک و وطن خود خدمت بکنه؟
خب یک استاد وظیفش تدریسی با مو صداقتی که داره با صداقت تدریس خود پیش میبره، و ولی تا جایی که امکان داره یک استادی که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که یک محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل کوشش خود استاد میکنه. منتها شرایط مملکت ما قسمی است که شرایط جنگ است، شرایط نارامی است. خب امو نارامی باعث بعضی مشکلات ها میشه، امو احساسات که یک فرض میکنیم شاگرد داره و محصل داره بوده ورهم میزنه. ما نظر ما و پیام با محصلی که زیر دست ما تدریس میکنه
یا جوانان در مجموع
تحصیل میکنه ایست که وطن خود ترک نکنن به هیچ صورت، یعنی کوشش و سعی و تلاش خود بکنن تا اندازه آخرش، که این کشور ما ضرورت به نسل جوان داره، ضرورت به امو استعدادهای خوبی داره که باید تولید جامعه شد.
تشکر. بله صدا سپر، تاسو ده زوانانو پا برخه که کم پیام داری؟
ده زوانانو ده خواهمیش زمونگا لکه سن که من ده خواهش ده خپل محصیل نکره اوست با ده زوانان چه زمونگا غاقی روی دوگونم ده هیلم داده چه ده وطن ده پاره باید کرک هزم ولرو او بلاخره بمونگا کامیابیگو.
یه بلا موضوع چه دیر مترکی کل چه دیو استاد اقتصادی پلاوه خودکفا نوی یا پی اصطلاح اقتصادی نوی نشی کوله چه محصل ده سمت تدریس ورکی که راستو دقیق موضوع ده اقتصادی پلاوه تاسو تامین نیست دقیق تنخواه یا ماش تاسو در کول کیگی چی پتنگ که نور کارون اونه که، یعنی پدیمانا یوازی و یوازی علمی برخه ته تاسو توجه ډیره کوي کچری پسند کې دریږي ماسله درور کې او لغه ورسته نور د خپل علمی یا د علمی په هیده ذاتو لپاره نور وخت په باندې تیر کینه دا چې پسند کې یو بل کارم مخته یو څه هغه حساس مسلک سره ایت تړاوونه لري
مننه از مونږه د ځوانان اکثره استادان چې کله دلته پنتون تر راځي او په قدر کې شاملېږي دوی تبن چې کله قدر کې شاملېږي دوی نور ځای کې مخخو پوسټونه کې کار کولای شي قرباني ورکړي د غیوا جن چې هغه مثال د ډیر ماش لري چې کیدای شي د یو میاشت ماش د نیم کال د پنتون د استاد ماشي هغه قرباني ورکړي هغه پریخې دي راغلي دي د ډګر تر راغلي چې خدمت وکي نو دوغه بش کې زمونږه هیلم داد چې زمونږه ماش په دې اندازه مونږ نه وړي چې صرف هغه زمونږه اولی ضرورتونه ور باندې رافه شي د خپل ماشومان او د فامیل ضرورت رافه شي مونږ نو اضافي ماش او پیسو سره مینه نه د زمونږ مینه د وطن سره د زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره د ترڅو په سوکاله وارام ژوند ولرو
بل ځای مننه احمد صاحب شما چیز میخواستم بگویم
یک موضوعی را که با جوانای کشور میخوایم که در این باره گپ بزنم این که ما باید در بخش معادن خود بسیار باید فعال باشیم فعال به این مفهوم که باید آگاهی بسیار پیدا کنیم و از مقامای زیرب تا میخوایم که در این زمینه جوانا را زیادتر همکاری کنند هر قدر که ما در بخش معادن خود شفاف باشیم به موقع خوبتر به نتیجه میرسیم بله.
د کابل د پل ټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانونو د پوهنځي استادان سید عزیز سادات عطا الله یوسف زیا امن الله زاهد او محمد تمیم احمدی ول کغوړی دا بحث په بشپړه توګه بیا هم واوریدي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام پام دې سره دا خبری خبرونه هم پاتې ورسیده زنوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشنیغا تسپارم فرشته جان کړه
تشکر زنده باشین نوریا سنوری زنده باشین بحث بسیار جالبی بود